درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دوه کسانو پاک له خبرې شوی چې بخاری او نلونه داسې ځای نساتي چې بیا یې بل ژمی هم په درد ولګیږي. ټول چیت او زنګ وهلی وي.
سلام علیکم.
ستړی مسې سړی
وخزی بخاری نه دیخی
بچی شی کیدم بخاری تش بخاری کیدم
چشی وانه سړی بخاری کیدی
سړی نه نلری نه هغه تخت ملکل سه هیچ شی نسته چشی باندې کیدم
ولی دا خو می پروسه کال راوړ دڅشو
وای پروسه کال درا وړی ونو
نو چې راوړی می وخو هغه کار نشو خو چې بخاری دی سګړه مغه سامان دی واخیستل
هغه می هلته یخي و خدا سه څوک پی ختلی نلونه چت پیت کړی دی په دې کې د ما څه ګناه ده خو ماشومانو پی ختلی دی چت کړی دی
ولې ته ښځه نه یې ته کور کې نه یې خو په ځای به دې یخي و
خو سړیه په بکس کې خو یې نسم کووی
نو بکس که نه دی نو هغه هغه توره کوټه خو لویه ده پراخه ده خو یو کونج کې به دې تړلی و یخي به دې و
اوس سړیه د ما دونه په وس کې نه دی چې تور مردار خواره بیا یوسم په کوټه کې راته کېدم
چې تور مردار خواره نکدم داسې ژمی اوسه زیم نه راوړم نور
اوسړی دونه سورو شین مه کېږه په ځانه خام خپله ونه ختې
نو چې وختم نه ما خو فکر نه و بل په یاد مې نه و چې هغې باندې ما پښه یخېده خو سار به دې ویلي و که نه خو ټول کال باران پې وشو بخارۍ هغه تکه تکه شو زه بیا زه به بله بخارۍ به اخلم
ورکېږه سړیه ډېرې خبرې پرېږده ځان نه لونه راوړه د ماشومانو میخ کېږي د تا میخ کېږي کال ته بیا سمه درته وساتم
خو راځه چې لاړ شو ته نلونه خوښ کړه زه به یې واخلم چې زه یې راوړم بیا راته وایي چې دا خرابه دي
نه سړیه دا ورې سم نلونه راوړه ما څه کوې چې درغه جمې بیا یې زه به تر هغو پورې دا کوټه موټه درته سمه کړم
ښه سمه ده دا دی لاړم درسې
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
غوري دونکو سلام نوې حکومت هغه سي زوړ پاتې دی چې دا به څه وخت نوې کیږي مطلب مو نوی وزیران نوی والیان او نور نوی چارواکي دي او که زاړه حکومت تا ویس پې کړی دی چې نوې نشي زموږ ژوند هم همداسې دی چې شیان مو نوی کیږي خو ژوند مو هماغه سي زوړ او بې مزې پاتې دی خدای پاک دې نور خیر راپېخ کړي چې د تل لپاره همداسې زاړه پاتې نشو د خپرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میز ته بیایو چې د کابل بانک د شریکانو د شتمنیو د منجمد کېدو په هکله جوړ شوی او د هیواد ستر ستر متخصصین بحث ورباندې کوي
د ګړې اچار خبرونې قدرمن اوریدونکو نننی ترې کونجا میستمو د پیسو په برخه کې چیرونکو ګل افضل پیسمر صاحب د بانکونو د چارو کارپو ګلریز اکاونټي صاحب او د پیسو ساتلو د چارو ماهر اغلې سپینې روپې راوستلې دي ټولو ته خرغلاست وایم درنو میلمنو او قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبر یست نوی حکومت د زړه حکومت زړې شوی خبرې بیا نوې کړې او د مطبوعاتو بازار پرې تود کړ دغه زړه موضوع د کابل بانک د سپیره کولو او لوټولو موضوع ده چې نوی حکومت غواړي په نوي ډول مطرح او حل کړي دا چې د کابل بانک د جارو کولو خبره به کوم ځای ته ورسیږي کار نه ورسره لرو مونږ یوازې د کابل بانک د اوسنیو حالاتو په اړه له راغوښتو میلمنو سره بحث کوو او وبوینو چې څه ترې جوړیږي ښاغلی ګل افضل پیسامر صاحب، لکه څنګه چې تاسو د پیسو په برخه کې ډېرې څېړنې کړې دي، نو دا پوښتنه به درڅخه وکړم چې څارنوالۍ د کابل بانک د ځینو هغو شریکانو شتمنۍ منجمد کړې دي کومو چې د بانک د جارو کولو په وخت له کابل بانک وړې وې. نو که ته اورېدونکو ته دا روښانه کړې چې پیسې څنګه منجمد کېږي، مهرباني به مو وي.
مطبوعات هم بلا کوي پیسې په خپله منجمد دي، ځکه یا نوټ وي چې له کاغذه جوړ شوی وي، او یا هم پولیسیاوی چې له اوسپنې جوړې شوې دي. او که چالک فزیک لوستی نو په دې پوهېږي چې کاغذ او اوسپنه جامد شیان دي. د ما په نظر یا ته نه یې پوسوي او یا هم راپورټ والا د مایع او جامد توپیر نسی کولای. زه دا دیرس کاله کېږي چې مختلف څېړنې کوم، خو له دغه ډول سوال سره نه یم مخ سوی چې د پیسو د منجمد کېدو خبره دی وی پکې. دا خبر دې چیرته اورېدلی دی؟
له مطبوعات مې اورېدلی دی. پیسامر صاحب، دلته خبره د مادې د درې ګونی فزیکي حالت نه ده، دلته د پیسو د منجمد کېدو خبره ده.
ګور انجلۍ، که د ما خبره غلطه درته ښکاري، لا اکاونټي صاحب نه پوښتنه وکړه.
سمه ده، د بانکونو چارو کارپوه اکاونټي صاحب، ته څه پکې وایې؟
د پیسو له منجمد کولو څخه مقصد دا دی چې پیسې بندل سي. په بانکونو کې پیسې په غټو بندلونو کې پرس کوي او دې ته د پیسو منجمد کول وایي. او دا کار د دې لپاره کیږي چې ډېرې پیسې په واړه وجم کې د ساتلو او لیږدولو لپاره جوړې شي. نو کله چې نوی حکومت د کابل بانک د لوټولو پخوانۍ پیښې ویرولی دی، نو اوس غواړي پیسې منجمد یعنی بندل کړي چې همې ساتل اسانه سي او همې لیږدول.
اکاونټي صاحب، تا هم په غلطه لاړې، د پیسو منجمد کول دې ته نه وایي.
ته اوس موږ ته توحید کوې که څنګه؟ موږ د تا د عمر قدر څېړنې کړې دي، د تا د وزن په اندازه مو کتابونه لوستي دي، او اوس توحید راته کوې؟ پیسامر صاحب، ایک ځې
ته کېنه، چیرته ځې؟ بس ته به دوام ورکړو.
زه نور خپل توهین نشم برداشت کولای.
اکاونټي صاحب وبخښه، تا غلط فکر وکړ، ما هیڅ کلام د توهین خبره نه ده کړې. اغلی سپین روپۍ، ته څه پکې وایې؟
زما په نظر پیسې ښې دي، که هغه مایع وي او که منجمد. خو له دواړو شاغلو څخه هیله کوم چې احساساتي کېږي دي نه، او بس ته دې په ارام اصابو ادامه ورکړي، ځکه چې زموږ اورېدونکي خواران همدا اوس خپلو راډیوګانو ته د همدې لپاره ناست دي چې پوه سي چې د کابل بانک د شریکانو پیسې ولې منجمد شوي، او د پیسو منجمد کېدل څه ته وایي.
خیر اوسي، همدا مې مقصد و.
ګوره، روپۍ هغه وخت منجمد کېږي چې منجمد مواد پرې واخیستل شي، لکه اوړه، رخت، موټرونه، ماشینونه او نور منجمد شیان. او هغه وخت مایع ورته ویل کېدای شي چې مایع شیان لکه تیل، معدني اوبه، کوک او فانتا او نور مایع شیان پرې واخیستل شي. نو له پورتنی تعریفه واضح معلومیږي چې د کابل بانک د شریکانو په پیسو به یې هم جامد شیان اخیستي وي، او اوس به وایي چې پیسې منجمد شوې، په داسې حال کې چې د هغوی پیسې مخکې هم منجمد وې، او له ورور وروسته یې یا بنډل بنډل په بارني بانکونو کې کښېښودلې، او یا یې هم منجمد شیان لکه ځمکې، کورونه، کښتۍ، الوتکې او نور شیان پرې واخیستل، د کوم یوه کمایې وي او د تیلو کاروبار یې پرې کړی وي.
تاسو هم په غلطه لاړئ، د ما مقصد دا دی چې
تا مقصد دا دی چې ولې منجمد یې کړې.
هو زه دغه بس به پرېږدو. پیسامر صاحب، ته دا راته ووایه چې دغه د پیسو د منجمد کېدو کار ښه و که بد؟
د ما په نظر په دې کې حتما کومه سیاسي خبره سته، که نه منجمد کېدو ته یې څه اړتیا وه؟ هغه هم بیا په دې بحراني حالاتو کې.
سپینې روپۍ، ته څه وایې پکې؟
ښه هم ده او ښه هم نه ده، د حکومت کار دی نو.
اکاونټي صاحب، ته څه پکې وایې؟
د ما په نظر په دې وخت کې د پیسو منجمد کولو ته هېڅ ضرورت نه و، ځکه ژمی را روان دی، ټول شیان بې له هغه منجمد کېږي.
د میرمنو په ضد د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د یوې غونډې له حاله مو خبروو چې څه پکې تیر شوي دي.
زه نن دیا چلم هم ندی تازه کری
ستره مشه، چیر تتلالی وی؟
غنده تا تو خلک چای راوڑا چه ستره یم
ده تشی غنده و؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتۍ نړیواله ورځ وه ښځې. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې انانسري کوله.
ټول سړي وو؟
وو، ګومان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفې ښځې وې. د غونډې په پای کې دوو تنو خبرې هم وکړې او له میړونو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې وکړې او د ښځو پر ضد تاوتریخوالی وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره، دوی هیڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو ویناو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو رول ته احترام ولري. یوه خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل چې که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي، غونډې ته راسره لاړه شه. خو هغې وویل چې اوس مې وړه لامده کړې دي او که لاړه شم نو هغه تروه کېږي. نو چې مې ولیده معذرت یې معقول دی، پرې مې خوده. ما ویل ځه، د تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نشم کولی؟
کولی شې، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې، کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای. ټول میړونه راغلي وو، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تېر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره و ښځې، هلته هم ټول سړي راغلي وو. ویدیو مې درښکاره نه کړه، پرته له انانسري او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وو. تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې میړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره و ښځې، ګټه یې دا ده چې میړونه پکې اصلاح کېږي او چې میړونه اصلاح شول له میرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خو هر یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړ سي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته د تعلیم حق ورکړ سي. آخر چې هر څومره بې شرمه هم سي، له دغو خپلو خبرو به وشرمیږي او اصلاح به سي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې. باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
مه لیونۍ کېږه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني سره زیاتېږي. لږ ځان پوه کړه.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې، ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه ښه دا ده چې همدغه میړونه د دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوسې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه به درته ووایم ښځې، په دغه هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي او ګومان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسې په خپلو ویناوو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ دی، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه د مېړه د ژوند ملګرې ده. نور څه ووایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره ستا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه هم ووایو.
هېڅ، یوازې د ښځو غونډو ته ښځې ور پرېږدئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، ستاره مینی، حسین.